د سحر لس بجې شوریدن کو د مشال ریډیو په دې دوهم خبری ساعت کې زه هارون بچا بیا هم له تاسو سره يم. سلامونه مې ومني په خبرونه کې. په جلال آباد کې پر یوې نړیوالې مرستندوی ادارې د تیر ورځې د وسلوال برید حال درکو. دغه راز هم تیر ورځ په شمالي وزیرستان شوي د یو ډرون برید په نتیجه کې د پاکستانی طالبانو د یو مهم کمانډان د وژنې په اړه یو رپورټ او مرکه درته لرو. او په پاکستان کې تر انتخاباتو وروسته د حکومت سازۍ د روان بهیر په اړه د یو رپورټ تر څنګ ونیزه خبرونه اتلان هم درته وړاندې کوو. خو پیل کوو د خبرونو چې مجید بابر یې راوړل.
ستړي مشه اول د مشال د خبرونو سرټی کې. تیر ماښام په جلال آباد کې د سره صلیب ادارې په ودانۍ دو ځانمرګو برید کوونکو برید کړی چې پکې یو افغان ساتونکی وژل شوی او یو ټپي شوی دی. پرون سهار وختي د امریکایي ډرون الوتکې په برید کې د طالبانو د یو مهم مشر ولی رحمان محسود د وژنې په اړه پاکستاني چارواکو طالبانو تر دې دمه څه نه دي ویلي. نن به د خیبر پختونخوا د اسمبلۍ د سپیکر او ډپټي سپیکر انتخاب کیږي. مشال د خبرونو تفصیل. افغان چارواکي وایي چې تیر ماښام د دغه هیواد په مشرقي برخه کې دوه ځانمرګو برید کوونکو د سره صلیب یا آی سي آر سي په دفتر برید وکړ. یو افغان ساتونکی ووژلو او ځانونه یې والوزول. افغان ځواکونو د دغه ادارې هغه اووه خارجي کارکوونکي هم ژغورلي دي چې یو بریدګر په ودانۍ کې دننه ایسار کړی وو. د دې پیښې په اړه د جلال آباد د امنیت قومندان حضرت عمر مشرقي وال د مشال ریډیو افغان څانګې ته پرون وویل د سره صلیب اداره د افغان طالبانو په شمول په افغان شخړه کې ښکېلو ټولو خواوو سره ښې اړیکې لري او شاذ نادر دغه اداره د وسلوالو طالبانو لخوا په نښه شوې ده. تر دا مهال وسلوالو طالبانو او پاکستانی چارواکو د راپورونو له مخه په شمالي وزیرستان کې د پرونی امریکایي بی پیلټ الوتکې په برید کې د طالبانو د مهم مشر ولی رحمان محسود د وژنې په اړه څه نه دي ویلي. مشال ریډیو ته د سیمه ایزو طالبانو سرچینو پرون ویلي وو ولی رحمان محسود چې د تحریک طالبان پاکستان د مشر حکیم الله محسود مرستیال وو پرون سهار وختي د شمالي وزیرستان په چشمه پل کلي کې د بی پیلټ الوتکې په حمله کې ووژل شو. د امریکا حکومت د حکیم الله محسود او ولی رحمان هر یو پر سر د 5 ملیون ډالر رو انعام خیو. ویل کیږي چې ولی رحمان محسود د 2003 کال د سپتمبر په میاشت کې په اسلام آباد کې د میریټ هوټل بمی حمله چې له 500 زیات کسان پکې وژل شوی وو اصلي پلان جوړونکی وو. راپورونه وایي د بی پیلټ الوتکې په دې حمله کې د پاکستانی طالبانو د یو بل جګپوړي قماندان نصیر الدین په ګډون یو شمیر وسلوال هم وژل شوی دي. د خیبر پختونخوا اسمبلی نوی منتخب غړي بنند د غیوان د سپیکر او ډیپټي سپیکر انتخاب کوي. په پیښور کې د مشال خبريال وایي چې په اسمبلی کې اکثریتي ګوند تحریک انصاف او د هغوی اتحادي ګوندونو د سپیکر لپاره اسد کیسر او ډیپټي سپیکر لپاره امتیاز شاهد قریشي غوره کړی دی. د دغو امیدوارانو په مقابله کې جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې د سپیکر لپاره منور خان او د ډیپټي سپیکر لپاره مسلم لیگ نواز ډلې ارباب اکبر حیات نامزد کړی دی. د یو سل سلیریشتو سوکو په ایوان کې د اکثریتي ګوند تحریک انصاف او د هغوی د اتحادي ګوندونو جماعت اسلامي او قامي وطن ګوند اتاو یا خړی جوړیږي. د قائد ایوان یا وزیر اعلی انتخاب به د جمعې پورس کیږي او هم په هغه ورځ به د خپل سوکې حلف اخلي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا له خاص استازي سره په کتنه کې وویل افغانستان د سولې لپاره خپل هڅو ته دوام ورکوي او اجازه نه ورکوي چې د افغانستان د خلکو د سولې هیلي د پردو د سپیرو هدفونو وسیله شي. خغلی کرزی پرون په ارګ کې له جیمز ډابن سره په کتنه کې سولې د افغانستان د ژغورنې یوازینی لار وبلله. خو ټینګار یې وکړ چې سولې باید په بشپړ ډول د افغانانو سره تر مشرای لاندې او د دوی له لوري وشي سو په نتیجه کې ملي یو والیټینګ شي او افغانان له هغې طرحې او وحشته وژغورل شي چې پر دوی تپل شوې ده. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي هم وویل چې له خپلو ژمنو سره سم له افغانستان سره د سولې په بهیر کې مرسته کوي. هغه امریکایي سرتیری چې د 1400 افغانانو په وژنو تورن دی سلا شوی دی چې د مرګ د سزا نه د بچ کېدو په مخه دغه جرم ومني. په دغه امریکایي سرتیری رابرټ بیلز تور دی چې د تیر کال د مارچ په میاشت کې د کندهار ولایت په یو کلی کې د یوې کورنۍ 14 کسان وژلي ول چې زیاتره پکې ښځې او ماشومان وو. د بیلز د دفاع یو وکیل وایي چې بیلز به د قصدن قتلونو د دغه تور د ملنو نه پس یو پوځي عدالت ته د سزا لپاره په دې مخه مخامخ کیږي چې هغه ته د عمري قید د سزا نه پس آیا کله هم هغه به د زندان نه په ضمانت د خوشي کولو قابل وي او کنه. د بیلز د دفاع وکیلان دا دلیل وړاندې کوي چې افغانستان ته د تلو نه مخکې بیلز په مغزو کې د زخمونو او د جنګونو نه پس د دماغي فشار سره مخ وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په لبناني وسلوالې ډلې حزب الله غږ کړی چې زر تر زره دې شام ته خپل جنګیالي وباسي. د یاد وزارت ویاند جین ساکی وویل چې دا ډیره خطرناکه او ناقابل قبول خبره ده چې حزب الله شام ته خپل جنګیالي لیږلي دي. خغی ساکی زیاته کړه چې په دې نږدې ورځو کې د پولې اخوا په امنیتي پیښو امریکا سختې اندېښنې لري. هغه د تیرې نهې په ورځ د لبناني پوست په یوه چک پوسټ هغه برید هم وغندلو چې پکې درې سرتیري وژل شوي ول. بلخوا د شام وزیر خارجه ولید المعلم وایي چې بشار الاسد به لږ تر لږه د 2016 کال د ولسمشرۍ تر ټاکنو په واک کې وي او کېدای شي د بلې دورې لپاره هم ولسمشر شي. یو لبناني ټلویزیون د خاغلی معلم دا څرګندونې په داسې حال کې خبرې کړي دي چې د شام قامی ائتلاف یو وار بیا ویلي دي چې هغوی به د ملګرو ملتونو په مرسته د خبرو اترو هغه بهیر کې چې مخه یې په دغه هیواد کې خانه جنګي ختمول دي هله برخه واخلي. که چیرې د دغه هیواد د سیاسي لړۍ نه ولسمشر بشار الاسد او د هغه د انتظامیې لوړ پوړي چارواکي بیل کړل شي. او وروسته خبر دا چې ټاکل شوی چې د ناټو عمومي منشي اندرس فوغ راسموسین او د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د افغانستان په اړه خبرې وکړي. دواړه مشران به د راتلونکي جمعې په ورځ له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او په دې هیواد کې د 2016 کال وروسته د پاتې کیدونکو بهرنیو ځواکونو په اړه بحث وکړي. د مشال د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې مجید بابر وړاندې کول. په روانه خبرونه کې د دغه ریپورتونو تفصیل اوري. تیر ماښام په جلال آباد ښار کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې پر دفتر وسلوال برید شوی دی. دغه ځای د امنیتي کمانډان د پیښې په اړه وایي هم تیر ورځ سهار پر شمالی وزیرستان شوی یو ڈرون برید کې د تحریک طالبان پاکستان دوهم نمبر مشر ولی الرحمن ووژل شو. د سیمه ییزو چارو یو سیلنکار د نوموړي وژنا د یادې وسلوالې ډلې لپاره یو لویه ضایعه بولي.
دا چې ویل کېږي چې تحریک طالبان پاکستان کې دې جرم کسو او دا چې کله بیت الله مسجد مړ شو چې اوس په یا ولی الرحمن یا باقی ملا مسجد نوی مشر ټاکل کېږي.
او په اتلان ونیز خبرونه کې د وتلي افغان محقق او سیاستوال عبدالحی حبیبي د ژوند او مبارزې په اړه وایي.
د حبیبي صاحب د ژوند علمي اړخ یې دی. یو د ژوند هغه سیاسي برخه یې ده. په سیاسي اړخ کې هم د هر وخت افغانستان د مدافع په حیث باندې پاتې شوی دی.
یو شمېر نور رپورټونه مو هم درته ساتلي. اورېدو ته له مشال ریډیو سره پاتې رازو اوریدونکو خپل اولنۍ موضوع ته. په جلال آباد ښار کې وسلوالو تیر ماښام د سره صلیب نړیوالې کمیټې پر دفتر برید وکړل چې پکې یو افغان ساتونکی ووژل شو او یو تن برسیرن ټپي شو. د افغان امنیتي چارواکو له وینا سره سم دغه حمله د دوه تنو لخوا شوې وه چې یو یې ځان الوزولی او دوهم یې د افغان ځواکونو په ډزو کې وژل شوی دی. شاه محمود شینوار پرې له جلال آباد رپورټ لري.
د چهار شنبه په مازیګر د جلال آباد په مرکزی ښار کې د سره صلیب په ادارې ځانوژن کې برید وشو چې وروسته جګړه ونښته او څه باندې تر یو ساعت دوام وکړ. د امنیت قومندانې ویان حضرت حسین مشرقیوال وویل چې په دې پیښه کې د سره صلیب د دفتر یو ساتونکی په برید کې وژل شوی. مشرقیوال وایي چې دوه تنه ځانوژونکي بریدګر وو چې یو تن یې انتحاري برید کړی او دویم یې د امنیتي ځواکونو په ډزو کې وژل شوی دی.
یو نفر چوکیدار په شید په نامه دا شهید شوی دی او یو کلی زخمی شوی دی.
د نوموړي په خبره اوس سیمه په بشپړه توګه د امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې ده او پلټنې روانې دي. تر اوسه د یادې پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی.
دا مشال ریډیو ده.
راپورونه وایي اوریدونکو د تحریک طالبان پاکستان دوهم نمبر مشر ولی الرحمن سره د خپلو درو نور ملګرو تیر ورځ د شمالي وزیرستان پر یوه کلي شوي ډرون برید کې وژل شوی دی. دا چې نوموړی څوک وو او د یادې وسلوالې ډلې لپاره څومره مهم وو په اړه یې له سیمې څخه د مشال ریډیو د خبریال دا رپورټ اورو.
مطبوعاتی راپورونو او استخباراتی ادارو چارواکو په وینا تیر ورځ میرانشاه چشمه کلی کې د تحریک طالبان پاکستان دویم لوی مشر ولی الرحمن سره د درې نورو ملګرو فخر عالم، نصیر الدین او ازبک وسلوال عادل ووژل شو. استخباراتی ادارې چارواکي او په سیمه کې موکې لیدونکو مشال ریډیو ته وویل په دغه برید کې دوه نور وسلوال ژوبل شوي هم دي. دوی وی ولی الرحمن سره د نورو ملګرو هم دغه شپه په یاد کور کې میلمه وو چې د ډرون برید ښکار شو. که څه هم تحریک طالبان پاکستان او پاکستانی اعلی مقاماتو د ولی الرحمن د وژنې لا رسمي تصدیق نه دی کړی، خو استخباراتي ادارې چارواکي او آزادې سرچینې بیا د دې تصدیق کوي. تیر ورځ سیف الله نامی کس چې ځان یې د ولی الرحمن ډرایور ګاڼو مشال ریډیو ته وویل په دغه برید کې د نورو کسانو د وژنې تصدیق کوي، خو د ولی الرحمن د وژنې تردید. امریکا د ولی الرحمن په سر 50 لک ډالر انعام کې خودلی و. ولی الرحمن جنوبی وزیرستان په وچه خوړه سیمه کې د عصمت الله په کور زیږیدلی و او د مسعود قبیلې ذیلی شاخ مانځی مالخیل سره یې تعلق لرلو. نوموړي مذهبي تعلیم په خیبر پختونخوا ټانک او پنجاب ایالت فیصل آباد په یوه اسلامي مدرسه جامعه اسلامیه امدادیه نه ترلاسه کړی و او تر یوې مودې پورې جنوبی وزیرستان کړمه سیمه کې په یوه مدرسه کې مدرس هم پاتې شوی و. ولی الرحمن شپږ ورونه لري چې د تحریک طالبان پاکستان په خوانی مشر بیت الله میسود او اوسنی مشر حکیم الله میسود نږدې ملګری شمارل کېده. کال 2009 اگست میاشت کې جنوبی وزیرستان کې بیت الله میسود ځنګړه سیمه کې په ډرون برید کې وژل کېدو وروسته غالب ګومان کېده چې ولی الرحمن د پاکستانی طالبانو مشر وټاکي. نوموړی د خارجي وسلوالو پلوي هم شمارل کېده. ولی الرحمن د بیت الله میسود په دور کې د تنظیم ویان او اوس د حکیم الله میسود وروسته د ډلې دویم مهم مشر ګڼلې شو چې د تحریک طالبان پاکستان جنوبی وزیرستان مشر هم و. په روان کال کې ولی الرحمن دویم مهم کمانډان دی چې په قبایلی سیمه کې په ډرون برید کې د راپورونو تر مخه ووژل شو. څېړونکو په نظر کمانډر ولی الرحمن وژنه په داسې حال کې شوې چې په روانو څو ورځو کې اقتدار کې راغلی د پاکستان مسلم لیگ نواز حکومت طالبانو سره د خبرو اترو ویلي او د طالبانو لاړخه هم د دې هرکلی شوی و. خو د دوی په نظر ډرون بریدونو سره به د وسلوالو او نوې حکومت ترمنځ تاوتریخوالی پیدا شي.
د مشال ریډیو خبریالو او بلې خواته اوریدونکو د سپینې ماڼۍ بیان وایي چې د پاکستانی طالبانو دغه مهم مشر ولی الرحمن وژل شوی وي نو دا به د ډلې ته لوی ګزار وي. پاکستانی طالبانو تر اوسه نه ده منلې چې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په برید کې د دوی دوهم نمبر کمانډان وژل شوی، خو د پاکستان استخبارات وایي چې ولی الرحمن وژل شوی دی. عصمت څاروان پرې رپورټ لري.
سپین مڼۍ د بې پیلوټ الوتکې په حمله کې د پاکستانی طالبانو د دوهم نمبر قمندان د وژل کېدو په اړه د راپورونو له تاییدولو ډډه وکړه. د سپین مڼۍ ویندوی جی کارنی وویل که دا راپورونه رښتیا وي د ولی الرحمن وژل کېده به یاغي ډله له خپل هغه مشره محروم کړي چې په افغانستان کې د سی آی ای په اډې کې د امریکایانو پر خلاف په وحشیانه برید او دغه راس د پاکستان د عامو خلکو او پوځیانو پر خلاف حملو کې لاس لري. جی کارنی دا څرګندونې څو ورځې وروسته لدې وکړې چې ولسمشر باراک اوباما ژمنه وکړه چې د بی پیلوټ الوتکو په پروګرام کې به له زیات شفافیت کار اخیستل کیږي. کارنی وویل د نویو معیارونو یا ټاکل شوي اصولو معنا دا نه ده چې د امریکا حکومت به د هر تیرورستي ضد عملیاتو پر تفصیل له نورو سره خبرې کوي. د پاکستان استخباراتي مامورین وای د ولی الرحمن مړی له څلور نورو سره چې د چهارشنبه د سهار وختي په حمله کې ووژل شول موندل شوی دی. بی پیلوټ الوتکو د برید په شمالي وزیرستان کې وکړ، خو د پاکستانی طالبانو ویندوی د ولی الرحمن د وژل کېدو خبر رد کړ. متقاعد برید جنرال محمود شاه چې د طالبانو د فعالیتونو په اړه زیات معلومات لري باور لري چې د ولی الرحمن په شان مشرانو وژل کېدل به طالبان خبرو اترو ته حاضر کړي.
طالبان دا څو ګڼې چې دوی سره تړون شوي نو کېدی شي چې هغوی په خبرو اترو باندې زیات مایل شي،
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دغه برید غندلی او هغه غیر قانوني او د پاکستان د ځکنی بشپړتیا سرغړونه بللې و. ولی الرحمن د بیت الله مسعود په وخت کې د خپل ډلې ویاند خو اوس له حکیم الله مسعود وروسته د پاکستانی طالبانو تر ټولو مهم قومندان بلل کېده.
عصمت څاروان اوریدونکو، تاسو واوریدل چې تحریک طالبان پاکستان دوهم نمبر مشر ولی الرحمن تیر ورځ په شمالي وزیرستان شوي یوه ډرون برید کې ووژل شو. دا چې ولی الرحمن د یادې وسله والې ډلې لپاره څومره ارزښت درلود په اړه زموږ همکار مجید بابر د سیمه ییزو چارو له څېړونکي او خبریال رحیم الله یوسفزي سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
میں تو گمان دلا تحریک طالبان پاکستان مجھے خبر تصدیق کیا پخوال نے مڑ دے اور ممکن بچے مڑ ہوئی تحریک طالبان پاکستان یا دیر مہم مشر ہو ویسے مل کی چې تحریک طالبان پاکستان کے دے جو ہم کسو مشر خویا کے ملا مسود خود دے اسے سرا بالکل برابر یو مهم کسو دا سے چې کلا بیت الله مسعود مرشد چې اوس په یا ولی رحمان یا باقی ملا مسعود نوی مشر ټاکل کیږي. بل دې دې جنوبی وزیرستان تاریخ او دغه جنوبی وزیرستان کې مخکې یعنی جوړ شوی او ټول مشران هم د جنوبی وزیرستان او دغه دې اصلي مرکز او دې دې هغه مشر او نو دا بنا ظاهری کې د سنا زور او طاقت او سنا مهم کسو اوب خو تاسو مو دا چې نو هغه جمعیت اسلام
رحمان سوزی صاحب په دې تیرو وختونو کې مولانا فضل الرحمان صاحب هم ویلي وو د دین علاوه نور سیاسي ګوندونو نواز شریف او عمران خان چې د وسلوالو طالبانو سره به خبرې کوي، آیا د ولی الرحمان دی وجنې سره دغه د خبرو اترو د بهیر به ستاسو په نظر ختم شي او کټ به شي وبزنډیږي؟
بالکل دې پاک لا اوس ډېر پوښتنه به کېږي او ډېر یو بحث به شروع شي او دا په کې رکاوټ هم جوړېدی شي، ځکه چې د هغې تحریک طالبان پاکستان دونه یو مهم کس مړ شي او امریکایان په ډرون حمله کې دوی مړ کړي. څنګه چې مخکې تحریک طالبان پاکستان به ویل چې دغه ډرون حملې چې کېږي میزایل حملې کېږي دا د پاکستان حکومت او د فوج په تعاون باندې کېږي، او دوی به بیا پاکستان کے خپل حملے نور تیز کرے دے پاکستان فوج نہ حکومت نہ بے بدلا رستلا یا امریکی نہ خوب بدلا رستا مشکل ہو امریکی تا یا تک التا حملہ کول یا افغانستان کے امریکیان ہم آگے دیس کول نو آغا بلک مشکل ہو لگ دی بے زیاد دیا اخپلہ بدلہ پاکستان کے آغاستا من دیا اس کی دیشی نور بوینہ تریئے گی نو دیا با خبر کول نگے تا پر بس صحیح ماحول نہ جوڑی گی اور بلدادا چے رحمان پاک لگا میل چے
ریمولا سے بخرانا پختون میں دادا چھ دا سے قسم دے وسلوال طالبان و خاص طور دا پاکستانی طالبان و مشران و جلشی آیا دا دغه غرزنگ تا ډیر زیات نقصان دے کنا اوی سره دا سے خلق شتا چھ دے نور و خلق چھو و جلشی دا غیزے واخلی
دا خو مونگا قتل دی چھ کل دے دی کسان مرشی مهم کسان کماندانان دی فورن دا غیب پا زیمان دی بل کس اٹا کی دی سر کسان نورن نی خدا دا چی کس مرشی خو دیر مهم ہوئی اس بیت اللہ مسعود مرشی نی داغی زیب اس سوک اخلی صحیح دا چی کہ ملا مسعود مرشی شخو آغا خو بیت اللہ خو یو بل زیاد دا غی نمو دا غی شورت و طاقت و بیا تسو گره چی کاری حسین جی یو کماندان مرشی اغا پات لے غی چی دا استاد فدائین دے دا زیان مجن کی بردن چی کئی دے غی یو استاد اغا مرشی نو دا غی کار اسو مروان دے خو اغا کار اغا طریقہ ماندے اس نو کی گسن لچے با اغا پا مخ کے بوتو اس دا ولی رحمان ډیر مهم کس دی نو دده په ځای باندې به دوی بل څوک وټا کي خو ما په خیال باندې هغه پخوانۍ خبره به نه وي کوم چې د حیثیت او د چې کوم یو نوم او یو طاقت و.
د تحریک طالبان پاکستان د یو مهم مشر ولی الرحمان په ډرون برید کې د وژل کېدو په اړه مو د سیمه ییزو چارو د څېړنکار رحیم الله یوسفزي مرکه اورېده چې زموږ همکار مجید بابر ورسره کړې و.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا اسمبلی لپاره منتخب شو نو غړو تیر ورځ په پیښور کې د خپلو چوکیو څوګن پورته کړ. د اسمبلی غړو په خپلو ویناو کې په صوبه کې د امنیت ښه کول د نوي حکومت لپاره تر ټولو غټ چیلنج وباله او هوډ ښکار کړل چې دغه ستونزې د حلولو لپاره به ګډ کوششونه وکړي. غلام غوث له پیښوره پرې تفصیل لري.
د مئی یولسم د انتخاباتو وروستو د وزیر اعلی سپیکر او ډیپټی سپیکر د ټاکنو لپاره د خیبر پښتونخوا د اسمبلی درې ورځنۍ غونډه د چهارشنبه د ورځې نه پیل شوه چې پکې د اسمبلی نوي منتخب شوو غړو په لومړۍ ورځ سوګند پورته کړو او د اسمبلی غونډې ته د بیلابیلو سیاسي ګوندونو د مشرانو لخوا په خپلو مختصر ویناګانو کې د اسمبلی غړو په صوبه کې د امنیت ستونزه هوارول تر ټولو مهم کار وبللو، خو دا چې د خیبر پښتونخوا نوې ائتلافي حکومت به سرنګ د امنیت ستونزه هواروي. د دې پوښتنې په ځواب کې د خیبر پښتونخوا په ائتلافي حکومت کې د شامل ګوند قومي وطن پارټۍ نه کامیاب شوی د کوزدیر بخبیدار خان د اسمبلی د غونډې وروستو د مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل:
پاکستان تا خصوصاً دی صوبی پختونخوا تا قبائلو تا بلوچستان تا کراچی پختونو تا چرتا پختون دی که افغانستان کی دی آگا بالکل مطلب دار دا امن امان دا حالات دا وجن تباو برباد لگم دا طول اول انشاءاللہ توجو با امن امان بحر کولی پا دینی چی منگ با پورس بانی بار کون انشاءاللہ داو پا جرگ مرکا حل کون زما دا یقین دی چی نیت سپای منزل باسالی
خدا چی دا امنیت ستونزا حل کول سمرا گران کار دی او تیر حکومت د دې لپاره څه ګامونه پورته کړی وو. د دې پوښتنې په ځواب کې د سوات نه د عوامي نېشنل ګوند په ټیکټ کامیاب شوی د اسمبلی غړي جعفر شاه مشال ریډیو ته وویل:
دا ډېره ګمبیره مسله ده. د حکومت تر مشرۍ لاندې او هغې په دې واده باندې حکومت موټا وسره تېر حکومت خو وینه ورکړه، مالیانې ورکړه، حالات دې حد ته ورسول چې نن دا الیکشن شو خو خلک پیسې پر کراس
د خیبر پښتونخوا لپاره نوی نومول شوی وزیر اعلی پرویز خټک د اسمبلی د غونډې وروستو مشال ریډیو ته وویل چې د ترګرۍ او امنیت د ستونزې د حل لپاره به دوی د مرکزی حکومت پالیسۍ ته په انتظار وي او کوشش به کوي چې د مذاکراتو د لارې دا ستونزه هواره کړي.
چونکې دا مسله سره صوبه سرحد نه ده، ټول پاکستان مسله ده. په دې لپاره موږ د امید ساتو چې وفاقي حکومت به یو بهترین پالیسي جوړي او په هغې کې به ټول سټیک هولډرز دي، که علما دي، که علاقه غیر خلک دي، آرمی دا اسٹیبلشمنٹ دے دا ٹول با اتحاد مانی و پالیسی جوڑے شی و عموم اور سر مکمل تعاون کو کہ دی صوبے دے پر بہتر ہے.
دا پنجشنبہ پورس با دا خیبر پختونخوا دا اسمبلی پا ونڈا کی دا نوی سپیکر او ڈپٹی سپیکر انتخاب ترسره کیږي او د جمعې په ورځ به د خیبر پښتونخوا د نوي وزیر اعلی انتخاب ترسره کیږي. ولام اوس مشال ریډیو پیښور.
اوریدونکو، په پاکستان کې د یولسم مې انتخاباتو وروسته د حکومتي واک په جمهوریت توګه د انتقال دویمه مرحله شروع شوه. د خیبر پښتونخوا او سند اسمبلی او نو منتخب شو غړو پرون سوګند پورته کړ. دغه راز په مرکز کې به د قومي اسمبلی غړي د جون په لومړۍ نیټه لوړ کوي. همداراز په مرکز او صوبو کې د اپوزیشن ګوندونو ترمنځ هم خبرې روانې دي، خو تر اوسه معلومه نه ده چې په مرکز کې به اپوزیشن مشر څوک وي. زموږ همکار ګلیاس په اسمبلیو کې د اپوزیشن ګوندونو د اهمیت او کار په اړه دا رپورٹ جوړ کړی دی.
په پاکستان کې د جمهوري عمل په دویم پړاو کې د چهارشنبه په ورځ د خیبر پښتونخوا او سند اسمبلیو نوی منتخب شوی غړو سوګند پورته کړی.
حلف اٹھاتا ہوں کہ میں اسے نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا.
په خیبر پښتونخوا صوبه کې درې ګوندیز ائتلافي حکومت جوړیږي چې پکې تحریک انصاف، جماعت اسلامي او جمهوري وطن پارټي شامل دي. په ائتلافي حکومت کې شامل ګوندونو ته وزارتونه هم ورکول کیږي. سیاسي چارو کارپوهان وایي چې د وزیر اعلی سوګند پورته کول وروسته به د نوي وزیرانو ټاکنه د جون په لومړۍ اونۍ کې سرته ورسي. د درې ګوندیز ائتلافي صوبایي حکومت په اړه په پیښور کې سینیئر خبریال رحیم الله یوسفزی وایي چې نوی حکومت به زړوري فیصلې ونه کړی شي.
دا یو داسې حکومت وي چې په دې کې د اختلافات مخې ته راتلو امکانات به زیات وي او متفقه فیصلې کول به آسان نه وي او د هغې باندې عمل کول څومره چې صوبې حالات دي، امنیت نشته، وسایل کمې دي، دا یو ډېر لوی دی ته به مشکل پېښېږي، ډېر لوی چیلنج دی او کسان پکې زیات نه وي، دي هغې تجربه نشته. نو ما په خیال باندې دا اوس د دوی امتحان شروع شو، اوسه پورې خو دوی خوشحالۍ کولې، دا به ډېر یو ګران یو مشکل امتحان وي.
په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو مسلم لیگ نواز او د جمعیت العلماء اسلام فیډلی ولس ولس غړی دي. اوس به دا فیصله کیږي چې آیا کوم ګوند به د اپوزیشن مشر انتخاب کیږي. په صوبای اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو د کردار په اړه رحیم الله یوسفزی زیاتوي.
اصل مې د اختلاف چې کوم دی نو هغه فعلاً خو متحد نه ښکاري. دوی اوس پورې لا یو بل سره تاسو اتفاق نه دی کړی چې دوی به یو متحده حزب اختلاف دی او دوی به یو مشري. دا خبره هم کېږي چې ممکن دا چې دوه حزب اختلاف مشران جوړ شي، دا به هم یو نوی کار وي. څنګه چې په دې صوبه کې مشر وزیر سینئر وزیر دا هم یو نوی کار شروع شوی. داسې ښکاري چې فعلاً خو حزب اختلاف چې کوم دی نو هغه هم متحد نه دی او ځکه د دوی آواز به کمزوري وي.
همداراز د چهارشنبې په ورځ د سند اسمبلی 155 غړو سوګند پورته کړو. په سند اسمبلی کې پیپلز ګوند 18 غړي دي او د متحد قومي مومن 10 غړي دي. ام کیو ام ګوند لا تر اوسه پورې فیصله نه ده کړې چې اپوزیشن سره به کینی او که حکومت کې به شاملېږي. د پاکستان قومي اسمبلی غونډه هم د جون په لومړۍ نیټه رابلل شوې ده چې پکې به د اسمبلی غړي سوګند پورته کوي او د سپیکر او د مرستیال سپیکر وروسته بیا به د وزیر اعظم انتخاب کیږي. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپوه عرفان صدیقي وایي چې په پاکستان کې د لومړي جمهوری حکومت او اپوزیشن ګوندونو یو ښه پارلیماني روایت جوړ کړی وو او موجوده نوی حکومت به همدغه روایتو ته دوام ورکړي.
ظاهر ہے کہ پیپلز پارٹی کی تعداد زیادہ ہے.
دا څرګنده ده چې په مرکز کې د پیپلز ګوند چوکۍ زیات دي. متحده قومي موومنٹ به هم سره شامل شي. نو اپوزیشن مشر به له دوی ګوند څخه یو څوکی. که څه هم عمران خان به په رسمي توګه د اپوزیشن مشر نه وي، خو د یو تکړه اپوزیشن مشر په حیث به خپل کار یقینا سر ته رسوي. که چېرته عمران خان د خپل اختیاراتو غلط استعمال وکړي نو بیا به په خیبر پختونخوا کې مسلم لیگ نون او جمعیت علما اسلام فیډل لد بدل اخلي. همدغه شان حالات با پیپلز ګوند سره هم وي. نو زموږ په جمهوریت کې د طبيعي سارنې عمل راغلی دی. موږ د یوې ښې جمهوري تجربې په لور روان شوي یو. جمهوریت وده مندلې او په روان ورځو کې به د جمهوري روایتو مظاهره کوي.
ماري ډیموکراسي کې اندر آ گیا ہے.
عرفان صدیقی زیاته کړ چې په مرکز او صوبو کې واکمن ګوندونو ته یو ښه موقع په لاس ورغلی چې د ولس خدمت وکړي. بلخو کارپوهان په دې اندي چې په مرکز او صوبو کې اپوزیشن ګوندونو ترمنځ اختلاف به غوړه خبره نه وي، ځکه چې حکومت به پر خپل سر فیصله کوي. دا مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا 21
او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15315 15340
او په 15340 صافي اوریدل شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی کوي. خواته د پاکستان حکومت ادا کوي چې په دغه هیواد کې د پولیو د ختمولو لپاره هلې ځلې کوي، نو لبلې خوا ماشومانو ته د یادې ناروغۍ ضد وکسین پر ورکوونکو ټیمونو وسلوال بریدونه کېدل دوام لري. دا چې د پولیو ناروغي به په پاکستان کې څرنګه په بشپړه توګه ختم کړل شي، په اړه د ملیحا امیرزاده رپورټ اورو.
پاکستان د افغانستان او نایجیریا په ګډون په هغو دریو هیوادونو کې شامل دي چېرته چې د پولیو ناروغي تر اوسه موجوده ده. که څه هم د ګزند د ناروغي د لمیان زوړلو په لړ کې کوششونه روان دي، خو بیا هم تیر کال د خیبر ایجنسی په باړه کې د پولیو 11 کیسونه مخې ته راغلل. دغه شان په روانه میاشت کې په یاد سیمه کې دوه ماشومان او په شمالي وزیرستان کې یو ماشوم ته د پولیو وایرس لګېدلی. دا په داسې حال کې ده چې په پېښور، چارسدا، کراچۍ او سوابې کې تیر کال په پولیو ضد کارکوونکو وسلوال بریدونو کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شول، او د تیرې نهې په ورځ د پېښور په بډبیره کې د پولیو د ټیم یوه خزینه کارکوونکې په وسلوال برید کې ووژل شوه. په داسې حال کې دا د چا ذمہواري جوړیږي چې دغه بیماری لمینځه یوړل شي؟ په خیبر پښتونخوا کې د پولیو ضد ساسکو د ورکولو د کمپین مشر ډاکټر جانباز افریدی وایي د پېښور د پولیسو مشر ڈی سی او جاوید مروت وای د پولیو ضد کارکوونکو د امنیت په خاطر د دوی ټیمونه ورسره کور په کور ورځي، خو بیا هم د ترهګرو لخوا داسې بریدونه وشي چې په ځینو کیسونو کې د دوی عمله کافي نه وي.
هغه کې د ټول قوم او زموږ چې کوم نظامي ادارې دي، د هیلث او صحت سره کوم ریلیټډ ادارې دي، دا هغه زموږ ټولو یو مشترکه ذمہواري جوړیږي. هغه کې کوشونه هم کولې کېږي او موږ افورټس هم ترلاسه کړي دي. زموږ په پېښور کې 1300 ټیمونه دي. ځان تقریبا 4000 کسان د موږ په دې مختلفو پولیو ورکرز دي، فرنٹ لائن ورکرز دي، دا افیکټیولی کار کوي. نو سکیورټي موږ ته موږ ورکو، سکیورټي پلان هم پوي کې موږ ترتیب ورکو، او دا مسلسل موږ د پولیس او نور چې کوم پیرا ملټری ادارې دي هغه هم را سره په دې لړکي پرسته مدد کوي. چې کوم ایزی ټارګټ دي ته وی هغه دي په نخښه کوي. سکیورټي کسان موږ سره کم دي، موږ دا منو. تاسو دې نو کې بده سی وی چې کې دي چې کوم ریکوایرډ سکیورټي دا هغه مطابق منگا کس ور نکڑی شو دیتا
دا پدا سے حال کی دا چی دا پاکستان پا قبائلی سیمو کی دنا امنی لوجی دا پولیو زید مهم متاثر دے خو پا قبائلی سیمو کی دا پولیو خطرناک ترین وائرس پی تھری دا ختمولو داو سرا چارواکی ہلہ مندی چی پروان کال کے بعد افاٹا نا پولیو پا مکمل ڈول ختمولو کی کامیاب شی پا خیبر ایجنسی کی دا صحت محکمے مشر ڈاکٹر سمین وائی دا خراب حالات باوجود دوی بیماری دھلمیان جوڑلو پلڑ کے ہلے زلی کبھی
کمپین جاری ساتلی دی حالات باوجود هم اوس مطلب دا چې ورته پلین مونږ روان دی مونږ کوشش کوو خیر چې ان شاء الله چې راشي لپاره طریقې سره چې مزید د سپریډ نشي او پیلاون نشي
په نړیواله کچه د پولیو د ختمولو د نوښت ریپورت وای د 2011 د یو سل درې اویا کیسونو په پرتله په 2012 کې د پولیو کیسونه 850 ته راټیټ شو
د ملیحا میرزاده ریپورت مو اوریدونکو اوس لسنی می بجې شو نو د مجید بابر نه به د خبرونو لنډیز وورو
په شمالي وزیرستان کې امنیتي چارواکو ځایي قبایلي مشرانو او د طالبانو په لیکو کې ځینو سرچینو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د امریکایي بې پیلټ الوتکې په پرونی برید کې وژل شوی د طالبانو مهم مشر ولی الرحمن محسود پرون مازیګر په میرامشاه کې حقانیه قبرستان کې خاورو ته سپارل شوی دی د طالبانو ځینو سرچینو د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته ویلي دي چې تحریک طالبان پاکستان د ولی الرحمن پر ځای اوس خان سید شبیخیل او سجنه نوې مرستیال مشر وټاکلو افغان چارواکي وایي چې تیر ماښام د دغه هیواد په مشرقي برخه کې دوه ځانمرګو برید کوونکو د سر صلیب یا ای سی آر سی په دفتر برید وکړ یو افغان ساتونکي ووژلو او ځانونه یې والځول افغان ځواکونو د دغه ادارې هغه وو خارجي کارکوونکي هم شخورلی دي چې یو بریدګر په ودانۍ کې دننه ایسار کړی وو تر دا مهال د خیبر پختونخوا اسمبلی نوی منتخب غړي بنند دغه ایوان د سپیکر او ډیپټی سپیکر انتخاب کوي په خبر کې د شمالي د مشال خبريال وای چې په اسمبلی کې اکثریتي ګوند تحریک انصاف او د هغوی اتحادي ګوندونو د سپیکر لپاره اسد کیسر او ډیپټی سپیکر لپاره امتیاز شاهد ورکړی دی د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا له خاص استازي سره په کتنه کې وویل افغانستان د سولې لپاره خپل هڅو ته دوام ورکوي او اجازه نه ورکوي چې د افغانستان د خلکو د سولې هیلې د پردو د سپیرو هدفونو وسیله شي هغه امریکایي سرتیری چې د 1400 افغانانو په وژلو تورن دی سلا شوی دی چې د مرګ د سزا نه د بچ کېدو په موخه دغه جرم ومني د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په لبناني وسلواله ډلې حزب الله غږ کړی چې زر تر تره دی د شام نه خپل جنګیالي وباسي د یاد وزارت ویان جین ساکی وویل چې دا ډېره خطرناک او ناقابل قبول خبره ده چې حزب الله شام ته خپل جنګیالي لیږلي دي
لند خبرونه مو د مجید بابر نه اوریدل اوس د پاکستان د نننۍ ورځپاڼو د اداریو غټکی د ریاض مساخیر لاورو
نن د انګریزي ژبې دوه ورځپاڼو دی نیوز او اکسپرس ټریبیون خپل اداري پیښور کې د پولیو ساسکي ورکوونکي زنانه په وجنه لیکلي دي د کې اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه وایي چې د پیښور خار سره نږدې سیمه کې د پولیو ساسکي ورکوونکي زنانه باندې نامعلومه موټر سایکل سپرو ډزې وکړي چې ورسره شرافت پټک مړه او سمبل جوبل شو د شرافت مرګ پیښور کې دریم او ملک کې د پولیو ورکرانو لسم کارکوونکي مرګ دی او د دې سمدستي وروسته د صحت نړیواله ادارې پیښور کې د ساس کو ورکول او درول او وی ویل چې ډیر زربا د نوی تاریخ اعلانو کی اداریه وایي چې د دې پیښې په لاله تر دې د ماچا په سر نه دا غستې خو عموما د داسې پیښو ذمہواری د طالبانو ډلې په سر اخلي او د دا قسمه پیښو د لاسا یوش میر خلکو د ساس کو ورکول نه انکار کړی دی چې ورسره ماشومان او ژوند هم د خطرې سره مخ شوی دی او دوی ته د عمر مازوري لګې دی شي اداریه اخره کې لیکي چې دا وخت پاکستان د نړۍ په هاغه درې ملکونو کې دی چېر د چي د پولیو رنز موجود دی نو باید چې نوی راتلون کی صوبائی او وفاقی حکومت داسې اقداماتو کی چې ورسره د خ کارکونکو حفاظت یقیني شي او د ملک نه د پولیو رنس په بشپړه توګه ختم شي او د دې ترڅنګ جنگ ورس پانه خپل ادارې کې لیکي چې د پیښور های کورټ چیف جسټس دوست محمد خان ویلي دي چې د سورلو گاډو کې د غیر قانونه او غیر معیاري سلندرو د 14 لوجې د سکولونو ماشومانو په ګډون په درزنونو خلک مړ شوي دي او کراتلون کې داسې پیښې را مخه تشوین د ذمہ وارانو په ضد به د قتل مقدمه درج کول شي ادارې لیکي چې پنجاب کې غیر معیاری سلینڈر استعمالونکو موټرو په ضد کاروایی شروع کړی شوی دی او تر دې دمه پسونو ډرایورانو نه صرف په لکونو روپو جرمانې اغستې شوی دی بلکې په درزنونو ډرایوران یې گرفتار کړي او د هغوی خلاف یې مقدمې هم درج کړي دي. خو ادارې مخکې لیکي چې داسې عارضي کاروایانې د دې مسلې مستقل حل نه دی بلکې حکومت له پکار دي چې په هیڅ صورت غیر معیاري سلینډر د سورلو په گاډو کې د لګولو اجازت ورنه کړي او که هر یو ډرایور یا د گاډي مالک داسې وکړي نو نه صرف گاډي د تیزبت کی بلکې په ضد مقدمه هم اوچلول شي او د دې سره سره باید چې د غیر معیاري سلینډرو په لګولو او درآمد کولو هم مکمل بندیز ولګول شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
انډیپندنت ورځپاڼې په یو مقاله کې لیکلي دي چې د پاکستان راتلونکي وزیر اعظم نواز شریف له وسلوالو طالبانو سره د خبرو کولو لپاره له هغه سمیع الحق سره تماس نیولی دی چې ځان د طالبانو روحاني پلار بولي. بل پلو فاینانشل ټایم ورځپاڼه لیکي چې د بې پیلوټ الوتکو په اړه د امریکایي ولسمشر براک اوباما وینا باید جدي واغستل شي. زموږ همکار بوریوال کاکړ د دې دواړو مقالو غټ ټکی وړاندې کوي.
انډیپندنت ورځپاڼه لیکي نواز شریف او د هغه لوړپوړو چارواکو له طالبانو سره د خبرو اترو لپاره په داسې حال کې له سختدریځ مذهبي مشر او سیاستوال سمیع الحق سره تماس نیولی دی چې دوی به په راتلونکو څو شپو کې د وزیر اعظم په توګه څوګند پورته کوي. د ورځپاڼې په لیکنه داسې ښکاري چې مذهبي ګوندونه او د نواز شریف سیاسي حریف عمران خان به هم له وسلوالو طالبانو سره په خبرو اترو کې د هغه ملاتړ وکړي. د داسې خبرو اترو مخالفت کوونکي وایي چې له وسلوالو طالبانو سره تر دې وړاندې هم خبرې اترې شوې دي خو نه یوازې ناکامه شوې وې بلکې طالبانو ته یې نور حوصله هم ورکړې وه. په 2009 کال کې چې کله وسلوال طالبان په سواد کې خپاره سو نو د هغه وخت حکومت یو تړون ته ورسره ورسید خو طالبانو په هغه دوران کې هم لا نور سیمو ته غزونې وکړې. د ورځپاڼې په لیکنه دا لا هم تر اوسه نه ده معلومه چې د پاکستان مضبوط پوځ په دې لړ کې څه دریز لري. دا په داسې حال کې دا چې په دې وروستیو کې د پاکستاني پوځ مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی ویلي چې د سخت دریځي پر ضد جګړه د پاکستان خپل جګړه ده. پاکستاني پوځ ویلي چې له وسلوال طالبانو سره به هغه وخت خبرو اترو ته تیار وي چې وسلوال طالبان وسلې وغورځوي. بل پلو فاینانشل ټایمز ورځپاڼې د امریکایي ولسمشر باراک اوباما د دې وروستۍ وینا په اړه لیکلي دي چې باید دا وینا جدي واخیستل شي. د ورځپاڼې په لیکنه دی وینا د پخوانی ولسمشر جارج بوش لخوا د ترهګرۍ پر ضد نومي جګړې په اړه له سره کتنه وړاندې کړه. د ورځپاڼې په لیکنه که څه هم د بې پیلوټ الوتکو د بریدونو په شمیر کې کمی راغلی دی خو لیبرالان د یوې وژونکې وسیلې په توګه ورته اندېښمن دي. ورځپاڼې لیکي د دې وینا معنا د القاعده او د هغوی د ملګرو پر ضد د یو غیر جګړیز لور پر خوا د تلو وه. ځینې خلک داسې فکر کوي چې القاعده اوس هم په منځنۍ آسیا، شمالي افریقا او نور سیمو کې د ځان د خپرولو په حال کې ده. د ورځپاڼې په لیکنه د ولسمشر اوباما دا خبره سمه ده چې شاید د ترهګرو خطر به هیڅکله هم په بشپړ توګه له منځه یو نه وړل سي. د فاینانشل ټایمز په لیکنه د دې یادونه په تیره یو میاشت کې د امریکا د بوسټن ښار له بریده او په لندن کې د برتانوي عسکر له واشانه وژنې ښکاري.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼې دی ایکسپریس ټریبیون په هداري کې ویل شوی چې د امریکا حکومت له افغان طالبانو سره د خبرو د وړاندیز ملاتړ دی. هم د یاد ورځپاڼې په وینا له پاکستانی طالبانو سره بیا د پاکستان د حکومت خبرې خای کارګرې ثابت نشي. دغه لیکنې مهمه برخې له ما هارون بچاوري. د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په اداري کې ویل شوی د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری له افغان طالبانو سره د سولې د خبرو د وړاندیز دفاع کړې ده. په لیکنه کې راغلي امریکا له طالب وسلوالو سره د جوړجاړي د خبرو ملاتړ په داسې حال کې کوي چې د تیرې یوې لسیزې د افغانستان په جګړه کې ټریلیونونه ډالر ولګول او خپل ځواکونه یې قرباني کړل. دا په داسې حال کې هم ده چې ټاکل شوي امریکایي ځواکونه د راتلونکي کال تر پایه له افغانستانه ووځي. د لیکنې له مخې د امریکا دننه هم امره ادا ده چې امریکا څومره زر چې وي په افغانستان کې خپل جنگي ماموریت ته باید د پای ټکی کېږدي. اداریا د امریکا د خارجه وزیر جان کیری په حواله وایي چې افغان طالبانو سره د امریکا لانجه د اسامه بن لادن پر سروا څوک چې مل شوی دی. اداریا کاږي امریکا ګڼي چې القاعده ته په افغانستان کې ماتې ورکړل شوې او ځکه نو د افغانستان پر راتلونکي حکومت کې د افغان طالبانو د شریکولو په خبره غور کېدای شي. په لیکنه کې وړاندې ویل شوي سربیره د جان کیری پر خوشبینۍ دا باید وکتل شي چې د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره آیا کوم چوکاټ ټاکل شوی او یا هم په دغه لړ کې کوم شرطونه مخته راوړل شوي. د بیلګې په توګه کومې غټې نقطې دي چې خبرې به پرې کیږي او یا دا چې د ناټو ځواکونو تر وتلو وروسته حالت هم په پام کې نیول شوی او که نه؟ آیا طالبان به د افغانستان اوسنی اساسي قانون منلو ته غاړه ږدي او په سیاست کې د ښځو د ونډې په اړه به کوم دریځ خپلوي؟ آیا طالبان به په کړو وعدو ټینګ پاتې شي او که نه شاته به وغورځوي؟ له دوی سره په خبرو کې به د غیر پښتنو افغان سیاستوالو رول څه وي؟ او تر ټولو مهمه پوښتنه دا چې افغان طالبان به له پاکستاني او هغو سره څه ډول اړیکې ولري. د ورځپاڼې د ادارې له مخې پاکستان تحریک طالبان د پاکستان آئین نه مني او غواړي د دغه دولت تخته نسکوره کړي. اداریا د پاکستاني حکومت او طالبانو ترمنځ تیرو ناکامه شویو خبرو ته په اشاره وایي چې په دغه لړ کې نوې پیل شوې هڅې ښایي له ورته یوه برخلیک سره مخامخ شي. په لیکنه کې ویل شوي دا یوه مستقله ستونزه ده چې د پاکستان حکومت به ورسره لاس او ګریوان پاتې شي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د افغانستان د سولې عالي شورا یو ځل بیا غوښتنه وکړه چې وسلوال مخالفین باید د سولې د خبرو لپاره خپل تیاری اعلان کړي. د دې شورا چارواکي وایي د قطر د دفتر نه پرانستلو یوازینی لامل همدا دی چې وسلوال طالبان د سولې له خبرو سره علاقه نه لري. کارپوهان بیا وایي طالبان به هغه وخت د سولې خبرو ته چمتو شي چې غوښتنې یې ومنل شي. د موضوع تفصیل له کابل د اسدالله لودین په رپورټ کې.
د سولې عالي شورا وایي سره له دې چې د طالبانو ځینې غړي له پخوا څخه قطر ته تللي، خو د دې تحریک مشرتابه تر اوسه له افغان حکومت سره د خبرو چمتووالی نه دی ښودلی. د دې شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمی اروایي د طالبانو لپاره به د قطر دفتر هغه وخت رسمن پرانستل شي چې دا ډله له سولې سره خپل تیاری اعلان کړي. ښاغلي قاسمیار د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل هیله من دي چې وسلوال مخالفین دې نتیجې ته ورسیږي چې ووایي جنگ د حل لاره نه ده.
موضوع
قطر و دای وای په قطر کې طالبانو ته د دفتر د پرانستو مسأله یو فعاله موضوع ده. دا بهیر تر اوسه له فعالیت نه دی غورځېدلی. هیله د وسلوال مخالفین دا واقعیتونه درک کړي چې جنگ د حل لار نه ده، او د خبرو د پایل لپاره هم د افغان حکومت او سولې عالي شورا پرته بل کوم لار نه ده موجوده. له دې وړاندې د سولې عالي شورا چارواکو ویلي وو چې په دوحه کې طالبانو ته د دفتر له پرانستو سره به د سولې خبرې شدت پیدا کړي. په قطر کې طالبانو ته د دفتر پرانستل هغه موضوع ده چې د روان میلادي کال په پیل کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما او افغان ولسمشر حامد کرزي هم موافقه پرې وکړه. افغان چارواکي وایي دغه دفتر به یوازې د سولې د خبرو لپاره وي، او طالبان نشي کولای د نورو اهدافو لپاره ګټه ورڅخه واخلي. بل خو ځینې افغان کارپوهان وایي تر څو چې د وسلوالو طالبانو غوښتنې ونه منل شي دغه ډله به د سولې د خبرو پیل ته زړه ښه نه کړي. سیاسي چیړونکی وحید مجده په دې اړه وایي
دا چې ولې طالبان افغان حکومت سره خبرې نه کوي. د طالبانو په نظر د افغانستان قضیه دوه اړخونه لري، یو داخلي اړخ دی او بل بهرنی اړخ. تر هغه وخته پورې چې بهرنی اړخ د دې قضیې حل شوی نه وي چې هغه د بهرنی قوتونو حضور او شتون په افغانستان کې دی، تر هغه وخته پورې دوی وایي چې افغان حکومت سره افغانانو سره مذاکرات هیڅ نتیجه نه ورکوي. باید اول امریکایان اعلان وکړي چې دوی له افغانستان څخه
وسلوالو طالبانو هم له دې وړاندې له افغانستان څخه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو مسأله د سولې د خبرو لپاره د خپل اساسي شرط په توګه یاده کړې ده. که څه هم حکومت افغان لوري ته د بګرام زندان د انتقال په وسیله دا هیله درلوده چې وسلوال طالبان به د سولې خبرو ته چمتو شي، خو کارپوهان وایي د حکومت د هڅو هم نتیجه ور نه کړه. ځینې کتونکي او د حکومت سیاسي مخالفین بیا په حکومت انتقاد کوي چې د سولې د بهیر لپاره پیاوړی دریځ او پالیسی نه لري. که څه هم د ولسمشر حامد کرزي د حکومت پای ته رسیدو ته شاوخوا یو کال پاته دی، خو د سولې عالي شورا اوس هم هیله لري چې طالبان به د سولې خبرو ته حاضر شي.
د مشال ترڅنګ اوسئ هر ورځ د سهار لنه او د ماښام تر شپږو.
اوریدونکو، د افغانستان په خوست ولایت کې یو شمېر ځوانانو فرهنګیانو د پښتو ژبې ورځ ولمانځله. په هغه غونډه کې چې په همدې مناسبت جوړه شوې وه، ویناوالو غوښتنه کوله چې باید د پښتو ژبې د پرمختیا لپاره هڅې پراخې شي ترڅو پښتو د ساينس او پرمختللې ټکنالوژۍ ژبه شي. په اړه یې نجیب الله الوخیل دا رپورټ لري.
د خوست ولایت یو شمېر فرهنګیان د مدني ټولنو فعالان او قومي مشران وایي چې پښتون ټبر باید د خپلې ژبې د پرمختیا لپاره زیار وباسي او کوښښ وکړي چې پښتو په معاصر او اوسني وخت کې د پرمختللې ټکنالوژۍ د کارونې زده کړې او د معاش د پیدا کولو یوه وسیله شي. د پښتو ژبې د ورځې لمانځغونډه چې د نورو سیمو په شان په خوست کې هم د ځوانانو د ملي جرګې او ځینو نورو مدني بنسټونو په نوښت د لینکن په ښوونیز مرکز کې جوړه شوې وه، یو شمېر قومي مشرانو په دې خواشیني وښوده چې اوسني نسل د پښتو ځینې ښه رواجونه او دودونه پرې ایښي دي. یو تن قومي مشر شړی منګل وویل چې له ډېری پښتنو د مادیاتو په لچ او حرس کې د پښتنو ښکلي رواجونه پاتې شوي دي، دی پښتانه همت او بیدارتوب ته رابولي.
پخوا پښتو دا وه چې یو سړی به په کلي کام کې غږ وکړه، هغه به مشر ټول وتله، هغه پښتنو به دا نه وایي چې څه خبره ده، چې شی دي او چېرته ډالر دی، چېرته مایپل دی، چېرته وریجې دي او چېرته غوړي دي، چېرته کورمې دي. خپله قرباني بالکل پښتو په دې ژوندی وه. اوس خو چې د پښتنو خبره ته غوږ بند څه کینن، مشر نه لرو چې بیا مشر پیدا شي غږ ورته وکړي، ابل بیا د خارجیانو داسې کور کړی دی چې هغه بیا یایي چې څه شته څه نشته. زه درېیم چې راځئ چې ځنډن ډول راواخلو، هغه ځنډنه پښتو راواخلو، هغه غیرت راواخلو، هغه انانت راواخلو، یو غږ نه حرکت وکړو. دا چې مونږ تاسو ټول پښتانه یو، دا پښتو د مونږ تاسو داسې ده لکه مور.
د مدني ټولنې فعال سلطان محمود خیرخوا په دې وروستیو کې د پښتو ژبې د پرمختیا لپاره د ځوان کهول ادبي او کلتوري هڅې وستایلې او غوښتنه یې وکړه چې موږ باید پښتو د مړۍ او نړۍ ژبه وګرځو.
هیله مې دا ده له تاسو ټولو ځوانانو چې پښتو ژبې ته لکه څه ډول چې لازمه ده باید کار وکړو، د ژبې ته رشد ورکړو. مونږ تاسو هم دغه ژبه د مړۍ ژبه وګرځو او د نړۍ ژبه وګرځو.
د ملي احساس ورځپاڼې مسؤل مدیر روان نورزی دا ډول برنامې له دې کبله چې پښتانه د خپلې ژبې د خدمت اصل ته متوجه کیږي اغیزمنې بولي.
د دې لپاره چې پښتو ژبه لا مروجه شي، لا علمي شي، خپل ژبه لمانځي، تر څو هغه څوک چې دې اصل ته تر اوسه پورې نه وي متوجه شوی هغه متوجه کړي او خپل ژبه د لیک لوست د عصري فهم تفهیم وسیله وګرځوي.
په خوست کې د لینکن ښوونیز مرکز مشر نصیر احمد روخان د افغان دولت او نورو علمي او اکاډمیکو مرکزونو وغوښتل چې په هیواد کې د ټولو ژبو په ځانګړي ډول د پښتو د پرمختیا لپاره خپل مکلفیت سرته ورسوي.
د افغانستان د اساسي قانون مخې په خپل د افغان دولت د شي د ټولو ژبو د انکشاف او تقویې لپاره غزمن پروګرامونه تر لاس لاندې ونیسي.
د یادونه ورده په دې وروستیو کلونو کې د افغانستان په داخل او ځینو نورو هیوادونو کې پښتانه د مۍ 9 د پښتو ژبې د ورځې په توګه لمانځي او د دې لرغونې ژبې د پرمختیا په بیلابیلو لارو چارو خبري کوي.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي ریپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
او سوریدونکو اتلان خبرونه درته وړاندې کوو چې داونه په کتاب سو د وتلی افغان لیکوال او سیاستوال عبدالحی حبیبی د ژوند او مبارزې په اړه معلومات ترلاسه کوي. دا خبرونه زما همکار بشیر غواخ جوړوي.
اتلان د پښتنو د علمي، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
د مشال ریډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو، د خپل کوربا بشیر غواخ مینا او سلامونه ومنئ. تیرونه مو د ارواخاد عبدالحی حبیبی د ژوند پاړه و اوریدل. هغه د افغانستان په جنوبی ولایت کندهار کې په 1910 کال کې زیږیدلی و. نوموړی نه یوازې د پښتو ادبیاتو برخه کې نثر لیکلی، بلکې د افغانستان او پښتنو تاریخونه یې هم لیکلي. ښاغلی حبیبی په فارسی ژبه هم ښه ډېر کتابونه کښلي او په اردو، انګریزي او عربي ژبو ښه پوهېده. له دې علاوه ارواښاد عبدالحی حبیبی په سیاست کې هم فعال پاتې شوی او د لیکنو او سیاسي دندو له لارې یې دې برخه کې هم پښتنو ته د پام وړ خدمت کړی. څېړونکي معصوم هوتک پر ښاغلی حبیبی ډېرې لیکنې کړې. هغه چې دا مهال په کینیډا کې اوسي، د ارواښاد عبدالحی حبیبی د ژوند د بیلابیلو اړخونو په اړه وایي.
د حبیبی صاحب خو یو هغه د ژوند علمي برخه ده، علمي اړخ یې دی، او یو د ژوند هغه سیاسي برخه ده. سیاسي برخه موږ ته معلومه ده چې حبیبی صاحب ډېر سیاست نه دی کړی. مثلا د سیدی چې د افغانستان په پارلمان کې د شورا په اوومه دوره کې د کندهار د نماینده پایس باندې راغلی او هلته د ویښو زلمیانو سره سازمانی اړیکې نه درلوده، لیکن د هغوی د یو مدافع په حیث باندې وو هلته په پارلمان کې. بیا په پارلمان کې څه جنجال پیدا سو او د خپل سفر چې د پاکستان ته کړی دی او سیاسي سفر و، هغه په ژوند په وروستیو وختو کې و خپل د تره یو زوی محمود حبیبی ته چې خدای یې وبخشي هغه مفات سوی دی، هغه ته دا بیان کړی و او هغه بیا دا لیکلی دی په دا کوم سایټ کې دا خبره سته، په هغه کې دا جریانات راغلي دي. خو په هر صورت سیاسي اړخ د حبیبی صاحب بیل دی چې د ژوند، مګر په سیاسي اړخ کې هم د هر وخت د افغانستان د مدافع په حیث باندې پاتې سوی دی، د افغانستان د تاریخ، د افغانستان د ملي ګټو، یعنی د سیاست هغه سیاست نه و چې د صرف د مقام او د چوکۍ د پاره سیاست کړی وي، بلکې د افغانستان ملي منافع همیشه د په نظر کې نیولي دي.
د کندهار عبدالنافع سند د علامه عبدالحی حبیبی پر څېړنو ډېرې لیکنې کړې. هغه د ښاغلي حبیبی د اثارو په اړه وایي،
خو متفرقه لیکنې چې کړې دي او مقالې چې لیکلې دي هغه خو بیخي تر ډېرې زیاتې دي، تر شپږ سوه تعداد اوړي. هغه په ادب په برخه کې کړې دي، د سیاست په برخه کې کړې دي، او تاریخ لیکلو په برخه کې کړې دي، ژبپوهنې په برخه کې، یعنی ټول ساحه رانغاړلې دي. او سره په څنګ کې ادبي لیکنې کړي دي چې هغه ادبي ټوټې او دا شعرونه او دا ټول پکې لیکلي دي. خو دې کوم مستقل کتابونه لیکلي دي، د هغوی تعداد هم ډېر زیات دی، تر سلو اوړي. په هغو کتابونو کې هم دا په پښتو باندې، په دري، اردو، انګلیسي او عربي باندې لیکنې کتابونه لیکلي دي، او په همدغو ژبو کې چاپ شوي هم دي. تاریخ لیکنه د ادب دی، سیاست دی.
د مشال ریډیو د اتلان خبرونې اوریدونکو، عبدالحی حبیبی د خپل لیکنو لارې په سیاست کې هم ډېر بوخ پاتې شوه. دغه د ځواني په مهال د ویخ زلمیانو غورځنګ د روشن فکرې سیاسي کار لپاره مشهور و. که څه هم علامه حبیبی پکې په عملی توګه برخه نه درلوده، خو د لیکنو لارې د همدغه نظر پلوي کوله. لیکوال عبدالاحد محمد یاری په اړه وایي،
په افغانستان کې د سیاسي روشن فکرې حرکت په معاصر دوره کې په 1906 کال کې د سراج الاخبار د نشر سره د سیاسي روشن فکری معاصر حرکت تر اپریل سوچ بیا د انګریزانو د سخت عکس العملونو سره مخ شو. خو دغه روشن فکرانو خپل مبارزه ته دوام کوي، که څه هم سراج الاخبار وتړل شو. بیا په 1911 کال کې چې د علامه محمود طرزي لخوا څخه بیا دغه لړۍ راونښلېدله، د سراج الاخبار په اداره کې او په ځینو نورو اداراتو کې دغه روشن فکران سره راټولېدل، او دوی هغه خپل روشن فکري سیاسي مبارزې ته ادامه ورته. د ویښو زلمیانو روشن فکري سیاسي نهضت واقعا د افغانستان په سیاسي تاریخ کې د روشن فکري حرکتونو یو ډېر روشانه فصل دی. په دغه غورځنګ کې علامه عبدالحی حبیبی په عملي ډول د دوی سره ډېر فعال نه و، اما دغه ټول هغه روشن فکر کسان او لیکوال چې په دغه غورځنګ کې سره ټول سي و، علامه عبدالحی حبیبی هم د دوی ملګری و یا دوی سره ملګری و، نو د ده تاثیرات فوق العاده زیات ور باندې، او دوی د افغانستان کې د روشن فکری حرکتونو د پاره هم یا د روشن فکری د رڼا د ځلېدو د پاره هم دوی ډېر زیات کار کړی دی. نو په دغه نهضت کې د علامه عبدالحی حبیبی هلې ځلې او د افکار د لیکنې فوق العاده زیات اهمیت لري.
د مشال ریډیو د اتلان خبرونې اوریدونکو، عبدالروف بینوا لیکلي چې د پښتو ژبې بنسټ که څه هم د علمي اسنادو تر مخه څو زره کاله لرغونی دی، خو د پټې خزانې د پیدا کېدو تر وخته د پښتو د شعر مستند قد قامت زرو کالو ته نه رسید. پټه خزانه د ښاغلي عبدالحی حبیبی په زیار او کوشش پیدا شوه. ښاغلی معصوم هوتک د نوموړي د کار د اهمیت، پښتو ژبې لپاره د هغه د خدمت او پټې خزانې د پیدا کولو په اړه وایي.
د خورا ډېر داسې کارونه کړي دي چې تقریبا زموږ د ادبیاتو هغه د تاریخ هغه تهداب گویا د ایشی دي. مثلا اوس د لومړي ځل دپاره دا پټه خزانه د ده په واسطه باندې پیدا سوله او خبره سوله. او پټه خزانه تاسو پوهیږئ چې د پښتو ادبیاتو په دا لنډ تاریخ کې یو لوی انقلاب راوستلی دی او پښتو آثارو پښتو ادب یې تر دوهمې هجري پیړۍ پورې مستند رسول ولې دي. دا یو کار کړی دی. مثلا د پښتو ادبیاتو تاریخ د لومړي ځل دپاره ده وکېش د ادبیاتو پوهنځي د ده د خوا څخه د لومړي ځل دپاره تاسیس سوله. دی هم لومړی استاد و هم یې رئیس و هم یې بنسټ ایښوونکی و. دا خو یې هغه د ادبي خواوې دي او په تاریخي لحاظ باندې د دغو آثارو پر څنګ باندې یو ډېر درنه علمي ذخیره ده چې زلمیان د هغه څخه ډېره استفاده کولای شي. د حبیبي صاحب کار د یو فرد کار نه و، د یوې اکاډمۍ کار و. تاسې فکر وکړئ چې یو چا دومره آثار لیکلي وي چې د ده د قد سره یو برابر دا لوړوالی و جګوالی رسېدلی وي. او دا په هغه وخت کې نه کمپیوټر و نه د کم یو منشي درلودلی، دا ټول په خپل لاس لیکه او بیا یې پاک نوي څه کوه او بیا د ده ټول ژوند په دغه کې تېر سوی و، په تحقیق و په ریسرچ کې تېر سوی و.
پټه خزانه د ښاغلي عبدالحی حبیبي د پښتو ژبې لپاره تر ټولو ستر خدمت ګڼل کیږي.
تر پټې خزانې تر پیدا کېدو د مخه د پښتو د شعر او د ادب تاریخ دا تر 1900 هجری پورې موږ هاخوا ته نسوای ورمخته بهولای. یعنی د روشانیانو اثر کسړی په نظر کې ونیسي، تر روشانی اثر وړاندې موږ د پښتو ادبیاتو کم سرک نسوای موندلای. او د روشانی اثر خو تقریبا 350 کاله اوس کیږي. مګر پټه خزانه چې پیدا سوله په هغه کې مثلا د امیر کروړ ویرنه او په غور کې د پښتنو شاهانو یادونه، دې خبرې د پښتو ادبیاتو تاریخ تر دوهمې هجري پیړۍ پورې ورساوه. یعنی دا خبره زر کاله ته ورسېده. د بل طرفه څخه یې موږ ته د پښتنو یوه بله فرهنګي حوصه را وپېژندله. پخوا چې و دا ټول د پښتنو شاعرانو او ادیبان و، دا په دا یوه حوزه کې و چې موږ یې په مجموع کې د پېښور حوزه بولو. مګر د دې سره اوس موږ ته یوه بله حوزه چې هغه غور و او د غور حوزه وه. او د هغه سره په څنګ کې بیا وروسته په کندهار کې د شاه حسین هوتک دربار او د هغه هغه پښتو هلې ځلې، دا په خپل هغه لوی لوی کشفیات و چې د پښتو ادبیاتو په تاریخ کې وسپله.
په کندهار کې د بینوا فرهنګي ټولنې مشر محمد یار چې د افغانستان د تاریخي ویښو زلمیانو له غورځنګ څخه په اغیزې د نورو ملګرو سره یو ځای ودان افغانستان ګوند هم جوړ کړی، وایي چې د دوی سیاسي تحریک هم د ښاغلي عبدالحی حبیبي په شان د روشن فکرو د لارښوونو په رڼا کې جوړ شوی.
زموږ نسل او راتلونکي نسلونه به د دغه ماخذونو څخه فوق العاده زیاته علمي استفاده کوي. او په دغه ټولو اړخونو کې چې مرحوم استاد کم پاخه علمي او ادبي بنیادونه ایښي دي، دا بنیادونه ډېر قوي دي او راتلونکي نسلونه کولای شي، زموږ نسل کولای شي چې پر دغه قوي بنیادونو باندې هر څومره اوچت علمي منزلونه ودان شي.
د مشال ریډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو، د همدې سره د مشال ریډیو نننې خبرونه ختميږي. تر بلې ونې در سره ز بشیر غواخ مخه خکم. خوشاله او آباد اوسئ.
د پښتنو خزل لپاره د مشال ونې ز خبرونه
تاندي هیلی
دلتا من خوشاله یو خپم یو خپل وطن پسې ته خوشاله دې چې سکول مو سبب
چې موږ بالي اور درو دي موږ جوړ بیرتن دی لیدل
ته کینیډا په سنټ کې ناس هم ډیر نه نه خزي را مخ کې شوی دي سیاست لا دا ما لپاره ډیر خوشاله مقام دی.
د شورو او زیارت پورس لما فرخنده وزیر سرا
تانده هیلی.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي
سپلای مو په خو ګورې نو ته وای دا احمد ګل فنکار څکه زمیدار زېبا د خپل غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي
حالات داسې دي سندري ویونکي دي او موسیقاران دي ټول دغه مسلې ښکار دي
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره څه کیږي
امارت باقاعده روان دی پای کې د موسیقي لپاره بل یو شاندار ځای دی ان شاء الله دغه مسله به الله حل
دا او لدی سره تړلې نور موضوعات او خوږې سندرې د هر زیارت او جمعې پورس هارون باچا تاسو ته د سندرو امیل په خبرونه کې وړاندې کوي
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یوشت
او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15315 15340
او په 15300 صافي اوریدل شي.